د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نو قدر من اوردون کو السلام علیکم تاسو د وایس اف امریکا ڈی وی سارانی خبرونه ته غواګی استئ نن د شنبې خالی ورځ د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده په پاکستان کې د سهار اتنیمې په افغانستان کې او تل دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې ولسې بجې دي زه مجاهد جواد مو د سارانی خبرونه ته یو ځل بیا هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غونډې پر وخت د جمعې پورس د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره لیدلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د وزیرستان د خړ کمر مرګ ژوبلې ته په غبرګون کې پښتنو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه کړي او په اسلام آباد کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د ټاکس د مسلې پر سر امریکا په واشنگتن کې د پاکستانی سفارتکارانو او د هغوی د کورنۍ او ټاکس مراد وځنټاوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غونډې پر وخت د جمعې پورس د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره لیدلې دي. د وزیر اعظم عمران خان دفتر وایي د پاکستان او افغانستان مشرانو په سیمه کې په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. په دغه موقع دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر نه خبر شوی بیان کې راغلی دی چې وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته یو وار بیا د پرامن افغانستان پر لور د پاکستان د مرستو ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ کې د سولې خبرې اترې د افغانستان د مسلې یوازینی حل لاره بللې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د وزیرستان د خړ کمر مرګ ژوبلې ته په غبرګون کې پښتنو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه کړي دي. د یادې پیښې په اړه د دواړو غاړو اداوي توپیر لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پوز د دوی پر پلویانو برید کړی او درنه مرګ ژوبلې ورته راړولې ده، خو پوز وایي د پی ټی ایم پلویانو د خړ کمر پر امنیتي پوستي برید کړی و. په اسلام آباد کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د ټاکس د مسلې پر سر امریکا په واشنگتن کې د پاکستانی سفارتکارانو د هغوی د کورنۍ او ټاکس مراعات وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت کارکونکو او د هغوی د کورنۍ او غړو د ټاکس مراعات د مې د میاشتې له 15 نیټې څخه ځنډول شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د پټرولو په نرخونو کې په مجموعي توګه 4.5 روپۍ زیاتی کړې دي. د خزانه وزارت بیگانه وخت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پټرولو د یو لیټر بیه به اوس 112 روپۍ او 88 پیسې وي. په نړیوالو خبرونو کې باور چې پولیس وایي د امریکا د ورجینیا ایالت په ورجینیا بیچ کې یو وسلوال پر خلکو ډزې کړي، یو لس کسان یې وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو مشر جیمز سرویرا د جمعې په ورځ وویل برید کوونکي د ښاروالۍ په یوې ودانۍ کې پر خلکو ناتاره ډزې پیل کړي او په ګولیو لګیدلو کسانو کې یو تن پولیس هم شامل دی. پیښه د جمعې په ماسپښین 4 بجې رامنځته شوې ده. پولیس وایي د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی او دا مهال له پولیسو سره دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانن او د چین د دفاع وزیر وی فنجی د جمعې پورس په سنگاپور کې په داسې حال کې یو بل سره خبرې کړې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګریزي جګړې او امنیتي مسلو له امله بي خونده شوې دي. شین هند دغې لیدنې مخکې ژورنالستانو ته وویل چې دای به په دغې لیدنه کې د چین په جنوبي سمندر کې د پوزونو د زیاتوالي پر مسالې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له جرمني څخه د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د جمعې په ورځ د جرمني له چانسلر انګیلا مرکل سره په برلین کې ولیدل او د ایران او چین په اړه یې ورسره خبرې وکړې. مرکل لیدنې مخکې ویلي و امریکا له اروپا څخه بهر د جرمني تر ټولو مهم شریک دی، خو د ایران په اړه یې په څرګندو ټکو وویل چې جرمني د ایران د اټومي تړون ملاتړ کوي، که څه هم امریکا له دغه تړون څخه وتلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه به په راتلونکي میاشت کې د جاپان د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ وویل چې دواړو مشرانو دا منلې ده چې په ګډو اقتصادي فعالیتونو باندې به خبرې وکړي ترڅو د لسیزو راهیسې د ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې ته د حل لاره وموندل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي دوی د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د کډوالو له یوه پنډغالي یا کم څخه 190 پناه غوښتونکي وستلي او په ایټالیا کې یو خوندي ځای ته بیولې دي. یو ان سی آر وایي دغه پناه غوښتونکي یې له روم سره نږدې په یو ځای کې ځای پر ځای کړي دي چې اکثره یې له اریتریا، سومالیا، سودان او ایتوپیا هیوادونو څخه دي او 15 کسان یې ماشومان دي. او روسي خبر ده چې امریکا اریتریا ته هغو هیوادونو لنمړ څخه وبېستله کوم چې د ترهګری په وړاندې جګړه کې مرسته نه کوي. دا د ختیځ افریقا د دغه هیواد لپاره یو مهمه ډیپلوماټیک بریا ګڼل کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو، تاسو د ډی بی سهرانی خبرونې ته غوږ یاستئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غونډې پر وخت د جمعې په ورځ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی. دواړو خواوو دواړو مشرانو د افغانستان د امن پر مسالې هم سره خبرې کړې دي، او د پاکستان وزیر اعظم په دغو خبرو کې یو ځل بیا افغانستان ته د پرامن افغانستان پر لور د پاکستان د مرستو ډاډ ورکړی. بختور شاپری بشپړ راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غونډې په وخت د جمعې په ورځ د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او د مصر صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدل کتل کړی دی. د وزیر اعظم عمران خان دفتر وایي د پاکستان او افغانستان مشرانو په سیمه کې په دوه اړخیزه کشالو خبرې اترې وکړي. په دغه موقع دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په عمل هم خبرې وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان وایي وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته یو وار بیا د پرامن افغانستان په لور د پاکستان د مرستو ډاډ ورکړو، او د افغانانو په مشرۍ کې د سولې خبرې اترې د افغانستان د مسلې یوازنۍ لار وبلله. وزیر اعظم عمران خان ویلي په راتلونکو ورځو کې د صدر غنی پاکستان ته سفر به دوی ته یو بل غوره موقع په لاس ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي چارو نورې ژورې خبرې اترې وکړي. وزیر اعظم عمران خان د دین وړاندې د مصر د صدر عبدالفتاح السیسی سره هم په دوه اړخیزه کشالو خبرې کړې. د دې ترڅنګ مسلمان نړۍ ته په ورپېخو چیلنجونو هم دواړو مشرانو خبرې اترې کړې دي. د سعودي عرب په مکه ښار کې روانه د 55 اسلامي هیوادونو د مشرانو دو ورځنۍ غونډه د سعودي عرب د باچا سلمان بن عبدالعزیز په بلنه راجوړه شوې وه، چې مقصد یې په عربي خلیج کې روان د ایران او امریکا ترمنځ وروستي تاوتریخوالي په تناظر کې د اسلامي هیوادونو یووالي ته دوام ورکول دي. د اسلامي هیوادونو د تنظیم دو ورځنۍ غونډه په مکه ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د دریو مهمو غونډو ځنې یو ده، چې مقصد یې د ایران په ضد د اسلامي او خلیجي هیوادونو یو مضبوطه ډله جوړول دي. سعودي عرب چې د امریکا نږدې ائتلافي دی، غواړي چې په سیمه کې د خپل مخالفه شیعه ایران په ضد د امریکا سره ملګرتیا وکړي، او خپل ملګري هیوادونه هم په دغه ډله کې د ځان سره را یو ځای کړي. په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکا په خلیج کې خپل د جنگي جازونو وړونکو بیړۍ ودرولې چې د ایران لخوا د ممکنه خطرو په وخت جواب ورکړي. امریکا دغه ګام میاشت وړاندې په عرب اماراتو کې د سعودي رتیلو په دوو ټینکرو د بریدونو وروسته پورته کړي. امریکا د دغه بریدونو په شا د ایران لاس لري، او د ممکنه خطرو د مخنیوي په غرض یې په منځني ختیځ کې د 1500 پوځیانو په ځای کولو فیصله هم کړې ده. ایران وخت په وخت د ابنای هرموز د بندولو دړکې هم کوي چې د نړۍ 15% تیل د دغه سمندري لارې نه تیریږي.
قدرمن اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د وزیرستان د خړ کمر مرګ ژوبلې ته په غبرګون کې پښتنو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه کړي. د یادې پیښې په اړه د دواړو غاړو ادعاوې توپیر لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي پوز د دوی پر پلویانو برید کړی او درنه مرګ ژوبلې ورړولې ده، خو پوز وایي د پی ټی ایم پلویانو د خړ کمر پر امنیتي پوستې باندې برید کړی. د پیښې له ځایه چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي په حقوق هم ښکاري چې د پی ټی ایم د لانو او ملاتړو سره هیڅ ډول وسله نه ترسره کیږي، په داسې حال کې چې ناتاره ډزې پرې کیږي. خاغلی پښتین وایس اف امریکا ډیوی سره خبرې کړې دي، د هغوی د خبرو یو برخه دلته وري.
رحمان رحیم، د ګرمې د روژې په میاشت کې د شمالي وزیرستان مچ مداخل په خاوره باندې سو ورځې اول نو پاکستانی پوځ لخوا په ماشومانو، په سپینجیریو، په ځوانانو او د هغې خاورې په میلمنو باندې پاکستان فوج ډیر بے رحمه ډیر بے درده د ټوپک خلی سمې کړلې او د دوی وینې توی کړلې. دوی خپل مندو ته په وینو کښې ولژل او بیا یې هغه زخمیان دوی اسپتال ته نه وړل، په لاتې بیا دګول چیک پوسټونو ته بیا یوړل. په ډیرو زخمیانو یې په چیک پوسټونو کې بیا ګولۍ ور ویشتلې دي، بیا مړه کړي دي. او دوی نور څه کول؟ دوی خوستي تنګ وو، په کور شستي خپلو خوندو منتو ته د ځواب نه وو، د مخ ور اړولو نه وو چې دوی په مخ شه، به په زنانهو ه تشدد کې د په کورونو خلک ورننوتل. او بیا یې د دوی دوی ته خو میلمانه را روان وو، په پښتو کې د میلمه قدر خپل وي، چې ډیر سخت وي هم خو چې میلمه وي هغه میلمه. نور یې هیڅ نه وي کړي. د دغو خلکو سره ټوپک شته نه، دا د آی ډي پیز نه پس تللي وو، دا ظلم زیاتی وشو. هغې نه پس هسپتالونو ته خلک تللی نه شو، د خوراک کمی وه. او بیا د دغې ځای چې دننه علي وزیر دی او دغه ونیول، په هغه باندې هم ډېر سخت تشددونه کړي دي. زموږ د معلوماتو مطابق علي باندې او نورو باندې ډېر تشدد کړي دي. همدا ظلم زیاتی، دا یو کربلا یې جوړه کړله عام خامخا. بس صرف دوی خو ډېر زیات په تکبر کې دي، ډېر زیات یعنی هغه زنونو ته ډېر کلک څه وایي. صرف یعنی عام خلکو چې احتجاج کوو، هغه احتجاج په دوی باندې دومره د خلکو ته دومره حق هم نشته. غلامي هم یو حد وي، پخوا خو بچ غلامان وو، هغې به یعنی هغه روټۍ کپړه به هم مالک ورته کوله. موږ ته خو هغه هم خپلو کوو، داسې غلامان یې رانه جوړ کړي. بیا دغه خلک چې کله دوی دا وکړل، په مختلفو ښارونو کې دلته د تحریک ملګري راپورته شول. اوس هم په 15 ځایونو کې احتجاجي درنې شروع دي، د دنیا په هر ملک شي احتجاجونه شروع شوي دي، دومره پورې چې په جمو کشمیر شي هم اخري احتجاجونه وشول. په لندن کې، په فرانس کې، په هالینډ کې، په جرمني کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، دغ ځایونو کې هم پښتانه راوتلي دي، په احتجاج شروع دي. دلته د پاکستان په هر ګوټ کې پښتانه راوتلي دي، احتجاجونه کوي، درنې شروع دي. اوس چې کله دوی دا ولیدل چې دا خو دا کیس نه پاتې کیږي، دوی خو الټا اف آی آر په عام اولس کړی وو، د عام اولس په نمایندو یې کړی وو. او هغه اف آی آر هر کې دننه دوه کسانو داسې نامونه دي، دوی اف آی آر پرې کړی دی او هغه دي شهیدان شوي، په شهیدانو یې اف آی آر کړی دی. الټا کار غلط کار هم دوی وکړ، الټا اف آی آر هم په دوی. بیا چې کله پوه شول چې دا خو عالمي ادارو ته کیسه لاړله، د دنیا هر ګوټ ته لاړله، بیا دوی لاړل. دوی کله یو ننواتې، کله بل شی، کله بل شی، دغه حربې استعمال کړلې چې ګڼه عامو خلکو، عام خلکو اوس په زیاتۍ شکار دي، د ظلم شکار دي. نو دوی به زر کې غاړه راته کیږدي. دوی ته نه وه پته چې دا د فقیری پی خاوره ده، دا د ډېر غیرتي او ننګیالي ولسونه دي. دا په زه غولولی نه شم، نو د دوی حوصلې دومره کمې دي چې په دا به دا به یې کمې کم. هغه ولس ته زما پیغام دی چې درول پښتون کام ولاړ دی، دای به په پښو را پرېوځي. دا اوس د حوصلې وخت دی، موږ به لږ حوصله مضبوطه ساتو. اوس هسې هم دوی دا وختونو کې دننه د چا چې حوصله ماته شي هغه ماته وخوري. زمونږ حوصلې مضبوط دي، زمونږ د ولس حوصلې مضبوطې دي. د دغو خلکو په غولون کې خبرې شي څوک رانه شي، دوی به ډېر زر په پښو پرېوځي خو چې موږ ټینګ ورته ودرېږو. ځکه چې دوی په د خپل اف آی آر یې چې کوم کړی دی هغه غلط، هغه غلط کړی دی. هغې هره جمله د یو بل سره په تضاد رادرومي چې چا کړی دی هغه په هغې ځای موجود نه دی. دا خو اوس په عدالت کې زر تر زره پی جی ایم دغه وکلا یې رادرومي او دغه چیلنج کوي اف آی آر. او هغه چې کله چیلنج کوي او هغه هر شی ورته وښیي چې کوم سړي کړی دی هم موجود نه دی، او ورسره چې کوم زخمیان خپل عدالت ته پیش شي هغه به عدالت ته وایي چې زما سره خو دا چې دی څه وایي هغه نه دي پیش شوي. نو دغه دوی د خپل دروغ او دومره سخت ظلم، دومره سخت بربریت، دومره سخت جبر د دغو پټولو دپاره مختلف ګامونه اوس اخلي. او کله د دوی اداګانې دي، اول دې ووهي بیا د دوی د خپل اداګانو مطابق ځي. یعنی کله چې دوی ته خندا ګټه ورکوي هلته درته خاندي، چې کله ستا وهل ویشتل وي هلته د ولي نه دې معاف کوي. نو د دغو خلکو هغه یوه مداړه څېره چې دغو ولسونو اوس لیدلې ده هغه دوی هر وخت پیش کړې ده. او انشاءالله په هر ځای کې احتجاجونه او درنه روان دي، او د عید نه پس خو به ټول پښتون اولس راوځي.
دا د شمالي وزیرستان شهیدان او دغه زخمیان دا به اوس پریکړه کوي چې پښتون اولس آیا څه غواړي او څه شهیدای. دای به د دغې شهیدانو وینه به کله هم رایګانه شي، دا به تر اخره پر ولاړی وي. دا دوی په روحو یا په څه شي کېنولی نه شي. دا د شهیدانو وینو دي، دا د ډېرو د ډېرو پاکمنو شهیدانو وینې دي، دا د خپل وطن دپاره شیندلو سرونو وینې دي. دا کله هم دوی په خپل دې بېننګه حرکتونو باندې ټیټولی نه شي. دا به د تاریخ په لوړه کچه کښې لیکل شي او دا به یو نوی تاریخ جوړوي انشاءالله. ډېر زر به زموږ اولسي قوتونه دوی دې ته مجبور کړي چې دېږې اولس او د دېږې اولس اختیار ومني.
رڼو قدرمنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د رهبر منظور احمد پښتین څرګندونې مو اوریدلې چې د ده په وینا د وزیرستان د خړ کمر مرګ ژوبلې ته په غبرګون کې پښتنو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه کړي چې هغوی په ځانګړې توګه د سویډن، هالینډ، لندن، ډنمارک څخه یادونه وکوله. دغه لاریونونه او احتجاجونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم شوي دي. دلته د امریکا په گاوند کاناډا کې هم ورته احتجاجونه شوي دي. له کاناډا څخه یو پښتون ځوان خادم شاه صاحب دا مهال د ټلیفون پر کرخه له موږ سره ملګری شوی. خادم شاه صاحب، که د مغه گاوري خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره مننه دا ټول ناول خو
خادم شاه صاحب، په بخښنې سره دغه لاریونونه د کاناډا په کومه برخه کې شوي وو، څومره ستر وو، څومره خلکو پکې ګډون کړی وو؟ که د ډیوي اوریدونکو تلک په دې اړه معلومات ورکړي.
دا دوه بیلابیل زمونږ غونډې شوې وې، یو په ایسټرن کاناډا کې د پښتون کونسل کاناډا او د پی ټی ایم کمیټې د طرفه شوې وه. پرون زمونږ په کلګری ښار کې په سیټي هال مخامخ زمنګا بلا افغانان، پښتانه، د نورو بیلابیلو صوبو ځپلی شوي خلک چې په هغې کې کشمیریان، د یونایټیډ کشمیر پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او ورلد سندی کانګرس د طرفه غټو خلکو ډیرو پښتنو شرکت کړی. د سیټي مخامخ منګا احتجاج کړی دی او پدې کې منګا د پاکستان پدې کې د مشرانو د اغوینا د پاکستان حکومت نه غنې مطالبې کړي دي چې د وزیرستان دا واقع چې دا یادا سي نور چې دغلته د پښتنو سره یا د مظلوم قومونو سره کمی اړیکی روان دي او دنیا ته دا د دې پښتانه یا نور قومونه د ټیرریسټ یا د یو اکستریمیست په شکل کې خودلې دي، نو دا غي ټولو مونږ غندنه کړې ده او مونږ د پاکستان او
خادم شاه صاحب تاسو ویلې چې احتجاج کوونکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ ملاتړو کاغه د هرې ډلې او د هرې سیمې څخه و. دوی د پاکستان له حکومت نه یو شمیر ځانګړې غوښتنې یا مطالبې درلودلې. تاسو کاردونکو ته دا ووایي چې دا څه مطالبې وي، څه غوښتنې وي؟
دا مطالبې د هغه ځای د مسنګ پرسنس چې په زرګاو خلک دوی غیب کړي دي، اویا زره مړه دي، کورونه ړنګ شوي دي، مارکیټونه د منځ نه تللي دي او وچ پناقه دغه خلک په خپل علاقو کې نشي ګرځېدی، په خپلو علاقو کې بلیک اوټ دی. نو د دغه خلاف چې میډیا انټرنیشنل دغلته نشته دی او بهر دنیا ته هیچ چاته پتن لګي او هلته په خلکو د ریاست د طرفه ډیر غټ ظلم روان دی.
خادم شاه صاحب تاسو به خبر استی د ټولو پښتنو سره چې کوم چلند کیږي او کوم غوښتنې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا وړاندې کیږي او یا تاسو دغلته په احتجاجونو کې راپورته کړی دی، دا په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ دوه مخکښ وتلي مشران علي وزیر او محسن داور چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي هم دي، همدا اوس له پولیسو سره دي او هغوی سره بندیان دي. آیا د هغوی د خوشي کېدو په برخه کې کوم غږ پورته شو، ځکه چې په پاکستان کې د بشر د حقوقو ادارو هم د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې؟
منګه د هغې د پاره زمنګا د دغه غونډې ګڼ شمېر مشران چې څا دغلته تقریرونه کړي دي او څا دغلته خبرې کړي دي، نو زمنګا د بشري حقوقو ادارو ته پاغې کې ایمنستي انټرنیشنل دی، پاغې کې یو این او دا، پاغې کې د دنیا سرکیافتہ ملکونو پارلیمنٹ سی منگا دا آگے تا بدا دیزی دیبا آگے تا آخرنے تک بزا منگا آگے تا ہی زمنگ با آگے تا پروچی چے منگا دنیا تا دا سرگند سی دا پشتون کونسل کینیڈا او زمنگ سر چے دا پاکستان او دا آگے وطن طول کمزوری قومونه دي چې پچا باندې ظلمونه کوي، پاغي کې بلوچ دي زمون سره، پاغي کې زمون سره ام کیو ام دي، پاغي کې زمون سره انډیان دي.
خادم شاه صاحب ډیر مننه. کور مو ودان چې په کاناډا کې مو د پښتون ژغورنې د غورزنګ په ملاتړ د شوی احتجاجونو دی وی اوریدونکو خبر کړی، یو نړۍ مننه.
ډیر مننه باندې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د سیاسي راپورونو ترڅنګ د پاکستان پر اقتصاد هم یو شمېر راپورونه لرو چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د پټرول په نرخونو کې زیاتوالی راوستی او دا مهال د یو لیټر پټرول بیا 112 روپۍ او 88 پیسې کېږي. نوشیروان قلندر پړې بشپړ راپور لري.
د پاکستان مرکزی حکومت پرون د جمعې په ورځ ناوخته د پټرولو د نرخونو لوړولو اعلامیه جاری کړې ده. د جاری کړې شوې اعلامیه مطابق د نو بیو فیصله بیګا د شپې 12 بجو نه عملي شوې ده. په اعلامیه کې ویلي شوې ده چې د پټرولو په مصنوعاتو کې په مجموعي توګه 7.5 روپۍ اضافه شوې ده. د پټرولو په فی لیټر کې د نوې اضافه سره اوس د یو لیټر بیا 112 روپۍ او 88 پیسو ته رسیدلې. د نوو بیو تر مخه د ډیزل د یو لیټر په سر 7.5 روپۍ، د لایټ ډیزل آیل په سر په یو لیټر کې 1 روپۍ او 88 پیسې او د خورو تیلو په بیو کې 1 روپۍ او 1.5 پیسې اضافه شوه. په تیر یو میاشت کې دا دویم ځل چې د پټرولو په نرخونو کې دومره زیاته اضافه کولی شي. د دین وړاندې د روانې میاشتې په 15 منټه هم د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو بای لوړې کړې وي او په مجموعي توګه د یو لیټر پټرولو په قیمت کې 9 روپۍ او 2.5 پیسې اضافه کړې وه. په دغه وخت د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو خصوصي مرستیال فردوس شکاوان ویلي وو چې حکومت د پټرول بم په اولس باندې په کست نه دی راغورځولی، بلکې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیو کې د لوړوالي راتلو سره پاکستان کې هم دا اضافه شوې ده. فردوس شکاون ویلي وو چې حکومت او ولس به په ګډه باندې د دې بوج اوچتوي. د ټیکسونو د اخستو ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو FBR هم د نوو بیو وروسته ویلي دي چې په پټرول باندې جنرل سیلز ټیکس د 12% نه 14% ته رسولي. بلخوا په های سپیډ ډیزل باندې د ټیکس شرح رقم کړی شوې ده او FBR دا هم ویلي دي چې د لایټ ډیزل او د خورو په تیلو باندې به 12% ټیکس په خپل ځای وي. بل پروته نن د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا لږ ټیټه لیدلې شوې ده. د ډان ورځپاڼې مطابق روپۍ 15 پیسې اوچته شوې ده. مطبوعات د کرنسۍ د کاروباریانو له خولې وایي چې د ډالر مقابله کې د جمعې په ورځ د روپۍ لږ غونده کې خکېدو وجه وړوکی اختر دی، ځکه چې د بارنیو هیوادونو او په خاصه توګه د عرب هیوادونو نه پاکستاني وګړو په لویه شمېره کې پاکستان ته پیسې رالېږلې دي چې خلک پرې د اختر لپاره سوداګانې اخلي. د ډالر په مقابله کې د روپې قدر خکېدلو کې د زر مبادله اهم رول وي. زر مبادله د یو ملک د پیسو هغه برخه ته وایي چې خلک یې د بهر نه خپل هیواد ته لیږي. د بارنیو هیوادونو خلک خپل کورونو ته د پیسې د بینکونو د یو نظام د لاندې را لیږي چې ورسره د بهر نه په ډالرو، ریالونو او د نورو غیر ملکی کرنسي په اکاونټ کې اضافه راځي. د دې سره د ملک معیشت خکېږي او ملک د نغدو پیسو چلن زیاتیږي. اقتصادي کارپوهان وایي چې کله د یو هیواد کرنسي ګرځنده شي یا په گردش کې وي نو د دې نه د ملک معیشت ته ډېره ګټه رسي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت باندې له هغې وروسته د مخالفو ډلو او تاجرانو لخوا نیوکې زیاتې شوې دي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه په شرطونو د پاکستان لپاره قرضه منظوره کړله. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو IMF نه د قرضې منظورولو وروسته ویلي وو چې حکومت په عملي توګه ملک IMF سرګاڼه کړلو او راتلونکو ورځو کې به په ملک کې ګراني زیاتیږي. خو د تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې تیرو حکومتونو اقتصاد ته ډېر زیان اړولی دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې نه قرض اخیستل یې مجبوري ده. عمران خان چې کله په حکومت کې نو راغلی نو د اولس سره یې د خپلو وعدو په وخت باندې ویل چې کدی حکومت کې راشي نو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه به چرې هم قرضونه نه اخلي، ځکه چې قرضونه ملک او اولس په غلامۍ کې اچوي. د عمران خان مخالفین په عمران خان باندې دا تورونه لګوي چې عمران خان کله هم په خپله خبره ټینګ نه دی پاتې شوی او هر وعده یا فیصله چې یې کړې وه د هغې نه په شا شوی دی.
په اسلام آباد کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د ټاکس د مسلې پر سر امریکا په واشنگټن ډی سي کې د پاکستانی سفارتکارانو او د هغوی د کورنۍ او ټاکس مراعات ځنډولې دي چې د مې د میاشتې له 15 نیټې څخه دا کار ترسره شوی دی. پام وکړئ نور حال ته چې زموږ همکاري منزه شهید په دې راپور کې راټول کړی.
امریکا په واشنگټن کې د پاکستان ډیپلوماټانو د ټاکس مراعات ځنډولې دي. په اسلام آباد کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د ټیکس د ستونزې په سر امریکایي په واشنگټن کې پر ځای د پاکستانی ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو ټیکس مراعات وځنډولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ وویل په واشنگټن کې د پاکستانی سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورنیو غړو د ټیکس مراعات د مې د میاشتې د 15 نیټې څخه ځنډول شوی. د سټیټ ډپارټمنټ یو ویاند AFP خبری ادارې ته وویل په دې موضوع د امریکایي او پاکستانی مامورینو ترمنځ خبري روانې دي او هیله ده چې دا ستونزه به ډیر زر حل شي او د پاکستانی ډیپلوماټانو د ټیکس مراد به بیا پر ځای کړی شي. د کال 1918 د ویانا لوزنامې تر لاندې سفارتکاران یا ډیپلوماټان په کوربه هیواد کې په خپل خریداري ټیکس نه ورکوي. FPY په واشنگټن کې میش د نورو هیوادونو ډیپلوماټان په ریسټورانتونو او بازارونو کې د خریداري پر مهال د سټیټ ډپارټمنټ ورکړې شوې کارډونه خي چې دوی ته ورکړې شوې د ټیکس استثنا څرګندوي. سټیټ ډپارټمنټ ویلي تر څو په اسلام آباد کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ټیکس مسله نه وي حل، د پاکستانی سفارتکارانو د ټیکس مراد به ځنډېدلی وي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وروستۍ سفارتي مسلې سیاسي رنګ نه دی اخیستی، خو تیر کال امریکا په پاکستانی سفارتکارانو بندیز لګولی و چې د اجازت نه پرته د واشنگټن نه 15 میله لرې سفر نشي کولی. په پاکستانی ډیپلوماټانو د سفر دغه بندیز په داسې حال کې ولګول شو چې واشنگټن ویلي وو په اسلام آباد کې پولیس امریکایي ډیپلوماټان ویروي او زوروي. پاکستان د سوړ جنگ د وخت راهسې د امریکایي ملګری دی، خو د دواړو هیوادونو اړیکې ځینې وخت تاوتریخوالی رامنځته شي، خو د دواړو هیوادونو اړیکې ځینې وخت توژنې شي. د جنوبی آسیا لپاره د خپل هیواد تګلارې د اعلانولو پر مهال د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ په پاکستان غږ کړی و چې په خپل خاور دی د وسلوالو خلاف کوچلي ګامونه واخلي.
درنو قدر من اوریدونکو د ډیوی سهارنی خبرونه په راتلونکو څو شیبو کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا یو نړۍ مننه. اما دا هم په یاد ساتئ چې
د ډیوی د سارنی خبرونې له ختمېدو سره له پایته رسیدو سره به د مشال رادیو ګران همکاران خپلې خپلې خبرونې پیلوي. د هغو اوریدو ته هم تاسو رابولو. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونې پورې مو زه کوربا مجاهد جواد او د خبرونې پروډوسر نوشیروان قلندر په لویه لسپارو. تاسو روغ جوړ، خوشحاله او تازه اوسئ.